السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن چهارشنبه د چنګاښ 15مه او د جولای 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر وایي د بودیجې له کموالي سره سره افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. روزا اوتمبای وویلي د ملګرو ملتونو مسؤولانو د کډوالو د جبري ستنولو د مخنیوي په پار د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له چارواکو سره هم څو غونډې کړې چې دا یې د ښو پایلو په هیله ده. نوموړی دا څرګندونې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي سره په ارګ کې کړي او بختر اجانس راپور کړی دی. یوناما پرون د هرات اسلام قلعه بندر ته د میرمن اوتمبای والو سفر وروسته یو خبر پانه کې ویل له ایران راستانه شوي کسان د رواني ستونزو او بې برخلیکۍ کړيږي. د دوی په ټکو د 2015 کال له پایله افغانستان ته 1.3 میلیونه کډوال ستانه شوي چې د راپورونو له مخې ډیری هغوی په زور ایستل شوي. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له ګاونډیو باید د کډوالو غیر منظم ستنول پای ته ورسیږي او دغه بهیر باعزته خوندي او داوطلبانه شي. د اسلام آباد سترې محکمې د سلګونه کورنیو له غوښتنې وروسته د هغو کسانو د قضیو په اړه د دولتي څېړنې امر وکړ چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي دي. د محکمې قاضي اعجاز خان ویلي دوی تر یوې میاشتې یو کمیسون جوړوي او هغوی به د څلورو میاشتو په موده کې خپلې څېړنې بشپړې کړي. د نیول شویو کسانو چې تر ډېره ځوانان دي مدافع وکیلانو د محکمې د حکم ستایلی او ویلي دي کورنۍ اوس احساس کوي چې غږ یې اورېدل کیږي. د 2022 کال راهیسې په پاکستان کې د هغو ځوانانو نیول زیات شوي چې په آنلاین فعالیتونو په ځانګړې توګه واټساپ کې مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوي دي. فرانس پریس لیکلي د تیر کال اکتوبر میاشت د یو راپور له مخې 118 تنه پاکستان کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور بندیان دي او محکمې ته انتظار دي. مقدساتو ته سپکاوی د پاکستان د قانون له مخې داسې جرم دی چې مجرم د اعدام له سزا سره مخامخ کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی باید پر مسکو برید ونه کړي. د رویټرز د راپور له مخې ترامپ دا څرګندونې پرون خبریالانو ته وروسته تر هغه وکړه چې فاینانشل ټایمز رسپانې راپور ورکړ چې امریکایي ولسمشر خپل اوکراینی سیال روسیا کې ژورو بریدونو ته هڅولی دی. د فاینانشل ټایمز د راپور له مخې ترامپ له زلنسکی پوښتنه کړې چې آیا د امریکا له خوا د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په ورکولو سره هغه کولی شي پر مسکو برید وکړي او کنه. کله چې خبریالانو په دې اړه له ډونالد ترامپ وپوښتل هغه په ځواب کې همدا وویل چې نه، زلنسکی باید پر مسکو برید ونه کړي او په خبره یې د روسیې ولسمشر باید تر 500 ورځو د اوربند یوې هوکړې ته غاړه کېږدي کنه له بندیزونو سره به مخامخ شي. امریکا په دې وروستیو کې له اوکراین سره د نویو پوځي مرستو ژمنه وکړه او پرون څرګنده شوه چې یو شمیر پاترایټ توغندي له جرمني اوکراین ته د لیږدېدو په حال کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې لاس انجلس ته د ملي ګارد د 2000 استول شوو سرتیرو ماموریت پای ته رسوي. د ملي ګارد د نږدې څلور زره سرتیری او 100 سمندري ځواکونه د جون په لومړیو کې وروسته تر هغه لاس انجلس ته واستول شول چې هلته د کډوالو د ځپنې پر ضد پارېدلې مظاهرې مهار کړي. اسوسییټډ پریس لیکلي معلومه نه ده چې ولې د دغه شمیر سرتیرو دوه میاشتنی ماموریت پای ته ورسید او په خبره یې د معلومات هم نشته چې د ملي ګارد استول شوي پاتې سرتیری به څه وخت لاس انجلس نه وځي. د پینټاګون ویان شان پارنل ویلي د دوی د ځواکونو لاستولو سره لاس انجلس کې ناقانونه کړنې د کمیدو په حال کې دي. وروسته له دې چې پولیسو د لاس انجلس په اکثره لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو چاپی او وهلې زرګونه مظاهره کوونکي سړکونو ته راووتل، یو لویه لارې بنده او پولیسو سره په خوډاب واوښتل. امریکایي چارواکي وایي لاس انجلس کې د عملیاتو هدف د ناقانونه کډوالو نیول و، خو مظاهره چان بیا حکومت د کډوالو په ځپلو تورنوي. او د لامبو نړیوال فدراسیون اعلان کړی چې په آزاد اوبو کې د لامبو د نړیوالې اتلولۍ لوبې چې 2 ځله د اوبو د ککړتیا له کبله ځنډول شوي وي نن چهارشنبه سنګاپور کې ترسره کیږي. د فرانس پریس د راپور له مخې په سیمه کې د سنتوزا ټاپو له اوبو څخه اخیستل شوي نمونې ښیي چې د اوبو کیفیت ښه شوی دی. د 10 کیلومترۍ لمبا دغه سیالي چې خزینه او نرینه لوبغاړي پکې دي په ځای وخت له سهار ماسپخین ته ځنډول شوې دي. د اوبو کیفیت تیر کال د پاریس په اولمپیک لوبې کې هم یو ستونزمنه مسأله وه. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې دغه مسألې په تفصیل اوریدل شي. دبليو اف پی وايي افغانستان کې کاري فرصتونه محدود پاتې دي، څه کول پکار دي؟
د تخنیکی او مسلکی برخه باندې سرمایه‌ګذاري پکار ده، د څونیزو کورسونو لپاره وروزل سی او په خپل بخو باندې ودرېږي، د کار زمينه مسایل سی ورته.
پاکستان کې یو ځل بیا د کډوالو نیولو زور اخیسته.
پولیسانو جنجال بیرته د یو څور زیری سی شروع شوه، د پرون بیا راغلی ول زخه نو ما خو یې متر زویني ولا دا او چې کوم ته ولا د لګ مخکې مور سره خبرې وشوي هغه وایي سی مونږ ریپورت کوي.
یو شمیر کورنۍ او رسنۍ ورسته یو کې د ځان وژنې پیښې ډېر راپور کړي. اروپوهانې د مخنیوي لپاره ګټورې سپارښتنې لري. ولسی او حماسي شاعر متی الله تراب په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو، د هغه فن او ژوند ته مو لنډه کتنه کړې.
تراب د مرګ وصیت په غور واوره، په دې کلو او خاریو پوښتنه وکړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې د کارمندني فرصتونو ته د لاسرسي او مزدوري په برخه کې د پام وړ کوم پرمختګ نه دی راغلی. د ادارې د تیر ورځې پر راپور کې ویلي چې د حالت د کاري فرصتونو د کمښت او د خلکو د پیرلو د ځواک د کمزوري کېدو ښکارندوی کوي. یو شمیر کارګر هم وایي چې د دوی اړتیاوې ډېرې خو په بازار کې ورته کار نه پیدا کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. دبليو اف پی د سه شنبه په ورځ د چنګاښ څلور ویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د دبليو اف پی په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله کړي چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی، او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی او کارګر چې په ورځینی مزدوری بوخت دی او نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
زنګ دې دوه دونیم کله کې چې کار کوم، یو ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بل ورځ 250، خو بیا یو ونه کار نه پیدا کیږي. د نه کسانو سرپرستی کوم، د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپل بچانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس هم داسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوري شوی، نو پښتنه دا ده چې کوم اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نخوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لورې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهالي کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډمهال کې د تخنیکی او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري په کار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو لپاره وروزل سی او په خپل بخو باندې ودرېږي، خپل د کار زمينه مسایل سی ورته. د تبعید شو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سی ترڅو د هیواد لپاره یو فکری، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سی. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډیر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسی. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لا د څرګندونې داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. یونما د سه‌شنبې په ورځ د چنګاښ په 24مه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا تنبایوال قوله دې ته په پام چې دا مهال 70% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي نړیواله ټولنه د شر تر شره د راستنیدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
و موردل چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو محدودیت ته د خوړو نړیوال پروګرام اندېښنې ښودلې او دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته له ایران او پاکستان د کډوالو څپه بیرته ماته شوې ده. څه باندې 1.3 میلیونه کډوال یوازې له ایرانه په دې کال کې راغلي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي وایي چې په تیرو ورځو کې د دې هیواد پولیسو یو ځل بیا دلته پر کډوالو چاپې زیاتې کړې دي.
داسې مهال چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغانانو د ویزې د تمدید پروسه تر نامعلومې مودې ځنډولې، په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د پولیسو لوري د بي ويزي افغانانو د نیولو او حجکم ته د انتقال پروسه یو وار بیا تیز شوه. حجکم په راول پنده کې هغه ځای چې لنیول کېدو وروسته افغانان ورته انتقال او له بایومټریک وروسته له هیواد په جبري ډول استل کیږي. د اسلام آباد په جینه حسیمه کې میشت یو افغان عبد الله چې متحده ایالاتو ته د ایسایوي کیس لدی وای همدا پرون د دوی کور ته پولیس ورغلي او د تر یو زوی لزان سره وړي دی وای لتیرو شلو ورځو رئیسی د ویزي د تمدید غوښتنه کړې خو تر اوسه غوښتن لیک نه دی منل شوی.
پولیسانو جنجال بیرته د یو څو ورځې رئیسی شروع شوه د پرون بیا راغلي ول زخه نومه خو یې متر زوی نیول دا او چې کوم ته وړي د لګ مخکې مور سره خبرې وشوي هغه وای چې مونږ ریپورت کوي او ما خپل دوه شورځی کېږي چې ویزه ته می اپلای کړی دا اوسه پر ویزه نه درغلی دغلت دی پولیسانو جنجال دا ویزه بند کړی دي مونږ ته باید ولار راکې چې مونږ څه وکړو.
د اسلام آباد په بیول لسیمه کې میشت د یوې اتکسیزي کورنۍ مشر بل افغان چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي وای د ټولي کورنۍ د ویزو موده پای ته رسیدلې خو نوې ویزه نه دی ورکول شوې. نو موږ د ازادي رادیو ته وویل چې همدانن هم د دوی سیمه ته پولیس ورغلي او لګ تر لګه ل 15 تر 30 افغانان د ویزه د نن لرلو لاملا لزانونو سره وړي دي. دی وای همدا اوس هم پولیس راغلی او خلک نیسي. دوی لیوی خوا د ویزی تمدید بند کړی دی، نه پوهیږو کومه پالیسی لري. اولی شپږ میاشتې ویزی موده یو میاشت کړه او اوس یې د یوې میاشتې تمدید هم بند کړی دی. زه دا اوس هم په یو پټ ځای کې یم. د پولیسو له ویرې دوه ورځې کېږي چې ویزه مې ختمه شوې ده خو دوی تمدید بند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو نږدې شلو ورځو رئیس د پاکستان حکومت د افغانانو په وړاندې د ویزو د تمدید پروسه ځنډولې چې له امله یې دغلته میشت زرګونه افغانان اوس مهال بې ویزې دي. دغه افغان کډوال وایي له تیرو څو کلونو رئیس د متحده ایالاتو په ګډون نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د کیسونو د څېړنې په تمه میشتې خو اوس مهال د ویزو د نه تمدید له امله د ایستلو له ګواښ سره مخ شوي دي. که څه هم پاکستان په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو د جولای په 12مه یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور ورکړ چې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرېدو په تور د فدرال د څېړنې ادارې د ویزو د صادرولو یو شمېر اداري کارکونکي نیولې دي. په همدې حال کې جرمني رسنیو راپور ورکړی چې تازه پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه په اسلام آباد کې میشت 150 کسان چې د دغه هیواد تایید لیکونه ورسره وو نیول شوي او د اخراج کمپونو ته لیږدول شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
اوس هم ورزده ته چې حماسي او ولسی شاعر متی ولا ترا پرون په ننګرهار کې خاور ته وسپارل شو. په دې راپور کې مو د هغه فن او ژوند ته لاندې کتنه کړې.
تراب د مرګ وسیت په غور واوره په دې کلو او خاریو پښتنه وکاو دا
په ژوندونی د خپل مړینی وصیت کړو. هغه تر ډیره د سیاسي، حماسي او انتقادي نظمونو لامل مشهور او د خلکو په منځ کې محبوبیت درلود.
اعظم ملکانو په سکو کې دا د ممندو باجو
د روسي ځل لپاره د روان مریض کال په حمل میاش کې پنګرهار کې د نارنج ګل په مشاعره کې را څرګند شو.
بغاوتي نه غړای د دې رژیم په اړه ویل خو هم دوه رای چې وشول د طالب په اړه په دې رځ په دې کافیا باندې نور نه راګیګم چې په طالب او تربیه باندې نور نه راګیګم.
موري په خپل دین نظم کې تر دې را د طالبانو د حکومت په مشر توند انتقاد وکړ او د غرازي د جنونو د خونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه.
په سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه
ازادي راډیو ته ویل
متی ولا تراب زموږ نږدې دوستانو ورګرو څخه متی ولا تراب یو حلیم دوباره او په یواد نه شخص و همیشه په ملي مسایلو کې ملي دریز غوړه کړو د متی ولا تراب بین د ټول افغان ملت لپاره ستر زیاده
ځوان شاعر شفیع الله تاند وای تراب د مشایرو مالګوا
تراب صاحب ډیر دردمند او په وطن ماین شاعر مړي نه لوی زیاده تراب صاحب د حالات ډیر خطر درلود نه یوازې نقد کارو ترڅنګ ډیر اساسي حل لارې هم په شعرونو کې د وخت واکمنو ته وړاندې کولې تراب صاحب د مشایرو مال غوا کومې مشایره ته بچ دی نه راغله هغه مشایره به پیکو نیمګړی خاریده
افغان لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د متی ولا تراب د شعرونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ارواخات مدی الله تراب یو ولسی شاعر و چې د ولس په ژبه د خپلو افکارو بیان په ډیر صراحت کاو او د محبوبیت راز دا و چې په دې پوهېده چې ګڼ شمېر خلک څه فکر کوي او بیا یې د خلکو ګیلې او د خلکو شکایتونه په بشپړ صراحت بیانول په هر ډول سیاسي شرایطو کې د حاکمو واکمنو په وړاندې د مقاومت شیرونه ویل
پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو شمیر شاعرانو او د متی ولا تراب مینوالو په ټولنیزو رسنیو د هغه مړینه خوشینونکې خبر بللې او د پښتو ادب لپاره ستر ځای بللې د راپورونو لمخې متی ولا تراب په 1950 لمریز کال کې د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ په کوز بیار سیمه کې زیږیدل او نوموړي د عمر زیاته برخه په کډوالۍ کې د خیبر پښتونخوا کورما او صدی کې تیر کړی او له هغې وروسته بیا په خوست ولایت کې میشتو هغه په دغه ولایت کې شخصي کار روزګار درلود په 2008 کال کې د پکتیا په نختر مشاعره کې د نوموړي دا شعر داسې سوکشته چې دراغلو نه پښتنه وکړي ډیر مشهور شو او له هغه وروسته په هر مشاعره کې نوموړي ته د ګډون بلنه ورکول کېده ولکېږي 15 شیری ټولګي غبار په هندارو للمی ګلونه د کانې وبو سپین بغاوت او زه په خپل کړي بغاوت باندې پخیمانه نه يم یي چاپ شوی او وروستي شیری ټولګا موږ د کلیو او بانډولې ونی تر چاپ لاندې و
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د اوکرين پارلمان پرون د پوځي حکومت او عمومي بسیج قانون د نوي ورځو په مخه وغځو په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا ورسته د اوکرين پارلمان کې د سیشنبه په ورځ د پوځي حکومت او عمومي بسیج د قانون غځولو ته 360 وکیلانو موافقه او یوازې یو مخالفه رائے ورکړه دغه قانون د تمدید موده د روان میلادي کال د اگست لومې پیلېږي او د نومبر تر 15 منټې پورې دوام کوي یاد قانون د لومړي ځل لپاره د 2022 کال په فبرورۍ کې پر اوکراین د روسیې له یرغل سره هممهاله اعلان شو او دای شپارسم ځل دی چې موده یې غځول کیږي د پوځي حکومت او ملي بسیج د قانون لمخې په اوکران کې د ولسمشري او پارلمان دواړو ټاکنې ځنډيږي او د 1300 کلونو ترمنځ نارینه له استثنا پرته له هیواد د وتلو اجازه نه لري اوکران کې پوځي حالت داسې مهال تمدیدیږي چې د روسیا او اوکران د یوې احتمالي سولې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې هڅو کومه پایله ورنه کړه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې کرملین د 50 ورځې په موده کې له اوکراین سره د اوربان توافق ته ونه رسیږي نو امریکا به پر هغو هیوادونو سخت ګمرکي تعرفې ولګوي چې له روسیې سره سوداګري کوي ترامپ دا څرګندونې د ناتو سرمنشي مارک روټي سره په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پترڅ کې وکړې ترامپ د غراز اجمنه وکړه چې میلیارډونه ډالر وسلې به کیف ته وسپاري چې تر ډیره پکې دفاعي وسلې شامل دي د ترامپ دا څرګندونې د روسیې په وړاندې د ریس کې د یو ښکارا بدلون نه خده هغه چې مخکې ادعا کوله چې له پوتین سره شخصي اړیکې لري او د سولې توافق کولای شي، خو اوس په ښکارا ډول کرملین تورنوي چې د جګړې د پای ته رسولو په خبرو کې جدي نه دی. د ترامپ دغه سرګندونو د روسي چارواکو خبرګونونه هم پرولي. د تاس خبري اجانس د راپور لمخه د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف ویلي ترامپ د ناتو او اروپای ټولنې لخوا تر فشار لاندې دی چې د اوکراین جګړه وغځوي. د لاوروف مرستیال الکساندر ګروشکو بیا خبري اعلانو ته ویلي ناتو غواړي د اوکراین جګړه تر هغه وغځوي چې مسکو ستړی کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو د پروګرام ورستای راپور اخلو. لتیری یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې د کورنۍ او رسنیو لخوا د ځانوژنو پیښې ډېرې راپور شوې. د ځانوژنې دغه پیښې بیلابیل عوامل لري، د اقتصادي مشکلاتو نیولې بیا هم تر نورو فشارونو او دغه راز محدودیتونو پورې. تفصیل په دې راپور کې له فیروزه عزیزی نه اورو چې خبري ورسره کړي.
زوانو تر اوسه ودل نه وکړه.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد نورجان دی چې وایي د ترزوی عیسا شل ورځې مخکې ځانو واسه. د زیاتوی چې شپړسکلان عیسا د خوست ولایت مرکز د اوزیانو کلی اوسیدونکو و، تر څلورم ټولګي زده کړې کړې وي او په دې ورستیو کې د خپل کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره په یو کوچنی خوراک پلورنځي کې په کار بوخت و. د ازادي رادیو ته وویل کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې، خو د عیسا د ځان وزنې لامل لا هم معلوم نه دی.
د افغانستان جنوبی ولایت کندهار چې وازې په تیر اونۍ کې د ځایی کورنۍ رسنیو خبريالانو لخوا ترې د ځان وزنې د څلورو پیښو راپورونه خبر رسوي. یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل بیکاری او شدید اقتصادي ستونزو د تار کړ چې نږدې یو اونۍ مخکې د ځان وزنې هڅه وکړي. دای چې 45 کلن او د څلورو ماشومانو پلار دی خپل کیسه یې داسې بیان کړه. دا کس ادا کوي چې د کندهار ولایت ډیری ادارو مسولینو خلکو او آن گاونډیو نه د کارموندنې او خپل ماشومانو لپاره د ډوډۍ مرسته غوښتي، خو په خبره هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نارینه و ترمنځ د ځان وزنې او یا د هڅې د ډیری پیښو لامل اقتصادي ستونزې ګڼل شوي. خدای یوازې نارینه نه، بلکې په دغه هیواد کې یو شمېر نجونو او ښځو هم په دې عمل لاس پورې کړی یا یې هڅه کړې ده. د ځینو دوی کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د بېوزلۍ له کار او تعلیمه پاتې کېدو، کورنۍ تاوتریخوالي، په کم عمرونو کې ودولو ته اړستلو، په بدو کې ورکړې، رواني او کلتوري فشارونو، په ځانګړي ډول د طالبانو د حکومت لخوا پرې د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو له امله دوی د سن وسنو هڅې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکی و چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. دا چې 13 کلنه ده او نهم ټولګي زده کوونکی و چې د طالبانو حکومت بندیز له امله لزده کړو راوګرځول سوه. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پرنجونو او ښځو د طالبانو حکومت د سختو بندیزونو او محدودیتونو له امله یې د سن وسنې هڅه کړې وه.
امروز خبر شدم که تقریبا بیش از 20 آموزشگاه در امی چهار اطراف همه کیشون محرمون شدن، محرلاک شدن.
کله چه از مک پسیمه که لک در لگه شل روزن زیون و کورسونه چه از مک لپاره دا تعلیم و استکلی روسته هیلو هغه هم بند شل، نور می پر ذهن زخت زیاد فشار راغی. داسې مې فکر کاوه چې قیامت دی. کور ته چې راغلم هیڅ پر ځان نه پوهېدم، سم مې په یاد نه دي، خو دولس کا پنځلس دانې ګولۍ چې اندازه یې زیاته وه او قوي وه معلومې نه وې چې د څه شي وي. دا ټولې مې یو ځای وخوړلې، خو له بده مرغه هیڅ راباندې ونه شول، یعنی ژوندی پاتې شو.
دا وایي چې دې پېښو یې کورنۍ ډېره دردولې وه. اوس یې د ځان بوختولو لپاره په کور کې د رسامۍ تر څنګ ځینې نورې بوختیاوې برابرې کړي او په خپل هغې اقدام سخته پښیمانه ده. د یادونې ده چې یوازې د روان میلادي کال د جون له پنځلسمې د جولای تر څوارلسمې د یو شمېر کورنیو رسنیو لخوا د افغانستان په غزنی، کندهار، ننګرهار، خوست او کابل کې له دولسو د زیاتو نارینه او ښځینه د ځان وزنو د پیښو راپورونه خپاره سوي دي. خو ډیری داسې پېښې شته چې په دې موده کې له رسنیزو کېدو پاتې او کورنۍ لامل کلتوري محدودیتونه بولي. د کابل ښار لویدیز دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکې چې د موضوع د حساسیت او په خبره یې د کورنۍ او خپلوانو له ویرې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې یو څلور کلن زوی مور ده او د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ زور زیاتي له امله یې خاوند د دې او ماشوم هیڅ ډول مسؤلیت نه مني، چې په پایله کې یوه اونۍ مخکې د درملو په خوړلو د ځان وزنې هڅه کړې. د درویش کلنې میرمنې ازادي راډیو ته وویل چې د یوې ګاونډۍ لخوا یې وژغورل سوه او اوس د همدې ګاونډیانو په کور کې له خپل ماشوم سره په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. د ښځو بشري حقونو ځینې فعالان وایي اوس تر بل هر وخت په ښځو او نجونو کې د ځان وزنې پېښې زیاتې شوي او لامل یې هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټولنې د دوی څنډې تکول بولي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې سارا رحمانی ازادی رادیو تو موبایل:
هر روز که میگذره زندگی برای دخترای افغانستان سخت‌تر و دردناک‌تر و تاریک‌تر میشه.
هر روز چه تیری که افغانستان که دنجون جوند سخت دردناک و نور هم تیره کیگی. هغه نجونه چې خوانزه و تابطه که جزه نلری ده انتخاب حق نلری و غکی غلی کرده شوی. د کورونې لخوا فشارونه، بې وسلي، نامعلوم راتلونکی، دا ټول د دې لامل شوی چې ځینې پرته له ځان وژنې بله حل لار ونه لټوي. خو ځان وژنه د حل لار نه ده. موږ کولای شو د امن د فضا ټینګولو له لارې د زده کړو او دوی په ملاتړ هیلې بیرته ور وګرځوو.
د یادونې ده چې طالبانو له 2021 کال اګست راهیسې له هغه مهاله چې پر افغانستان واکمن شوي پر نارینه او د بېلابېلو محدودیتونو تر څنګ په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو تر پوهنتونه او آن په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. ښځې په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي. له محرم پرته یې پر لرې واټن سفر، تفریح ځایونو، سینګارتونونو، همامونو، ورزشي کلبونو او لوبغالو او آن کورسونو ته پر تک هم بندیزونه لګولی دي. د بندیزونو هغه ښځې ډېرې اغېزمنې او زیانګالې کړي چې د کورنۍ نارینه سرپرستان نه لري او دوی نفقه ګټونکي وي. د یادونې ده چې د اسلام مقدس دین کې د قرآن کریم په النساء، البقرې او الحجر سورتونو په ګډون په بېلابېلو آیاتونو کې ځان وزنه منع او حرامه ګڼل سوې ده. دغه شان ارواپوهان ځان وزنه د حل لار نه بولي، خو د اندېښنې په څرګندولو وایي چې انسانان د زیاتو ذهني فشارونو او ناهیلۍ په اوج کې د مرستې نه ترلاسه کولو وروسته په ځان وزنې فکر کوي او دا دایمي حل لار بولي. هغه څه چې د دوی په خبره تر ټولو غلطه پرېکړه ګڼل کیږي. له دې ډلې ارواپو عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د ځان وزنې د مخنیوي په اړه سپارښتنې داسې بیان کړې:
یک توصیه ما بر مردم یاست که بیشتر در مورد احساسات خود حرف بزنن.
یوه سپارښتنه مې داده چې دا ډول خلک دي تل خپل ملګرو او د باور وړ کسانو سره د خپلو احساساتو په اړه خبرې وکړي. بل دا چې کله مو د ځان وژنې اړوند فکر کاوه، نشه یې توکي مه کاروئ، ځکه چې دا دردنا مثبت فکر او د پرېکړې توان اخلي. بل د دې ډول فکرونو پر مهال دې ژر تر ژره ارواپو یا مشاور ډاکټر ته مراجعه وکړي چې مسلکي مشورې ترلاسه کړي. ځانونه دې پر مثبتو چارو لکه ورزش، ډېر وخت له ملګرو سره تېرول او ټولنیزو فعالیتونو بوخت کړي. بل دا چې دې وخت کې دې له دا ډول کسانو ډېر ملاتړ وشي چې بالاخره د دې مسایلو یعنی ځان وژنو مخنیوی وشي.
که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خاني د روان کال له پایله تر اوسه د ثبت شویو ځان وزنو پېښو د شمېر په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي 2022 کال کې د 300 پېښو د ثبتېدو خبره کړې وه، خدای نو ویلی چې په دیشمیر کې څومره خزي او څومره نارینه و. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینیت او د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو په افغانستان کې د ځان وزن او زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي و چې د ځان وزن ډیری هڅه کوونکي خزي وي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په ژوره نرواکه ټولنه کې له هرو دوو افغانانو څخه یوای چې ډیری ښځې دي د طالبانو له وخت رسیدو مخکې پر رواني ستونزو اخته وي، خو کارپوهان وایي چې وضعیت اوس تر بل هر وخت بدتره دی او په ټکو یې یوه ټولنه چې څلورو لسیزو جګړې ځپلې اوس د طالبانو لخوا د ښځو د بنسټیزو ازادیو ځپنه او اقتصادي